سلامونه د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن سهار یوه ام ډی 530 سرخکه په سمنګان ولایت کې سقوط شوې ده. د دې وزارت یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي دا سرخکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت د غزمی په هدف پورته شوه چې وروسته د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ په سیغانچی سیمه کې د برېښنا له وی فای سره ټکر وکړ او سقوط شو. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دی ورکړي چې په سقوط شوې سرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه پاتې هغه دي چې له دوی سره دنده مخته وړي او کنه. هغوی دي چې وروستیو کې طالبانو د روزل کېدو خبر ورکړ. تیر ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ د راپورونو له مخې ځان وژلی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په خبره کړي بیان کې ادعا کړې ده چې د زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیه قمندانې تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم دوه ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. ازادي راډیو په یوازې دغه معلومات نشي تاییدولی. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن هم ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډیرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅې کوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نیومن دغه خبرې هغه وخت رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دې هېواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او له هېواده بهر فعالیت کوي وایي په ایران کې پر افغانانو محدودیتونه زیات شوي. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه محدودیتونه تر ډېره په اصفهان ولایت کې پر افغان کډوالو اجرا شوي. د اعلامیې له مخې د تازه تبعیضي پرېکړو د مخې په ایران کې افغان کډوال یوازې درانه کارونه کولی شي چې په نورو برخو کې د کار ساحه محدودېږي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویلي له ایران څخه تر 2200 زیات افغان پناه غوښتونکي د هرات د اسلام کلا بندر له لارې خپل هېواد ته ستانه شوي. دغه وزارت پرون په خپل ټویټر لیکلي 2131 افغان پناه غوښتونکي تیره پنجشنبه خپل هېواد ته ستانه شوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویلي له دې ډلې 540 تنه د مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم ته ورپېژندل شوي دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تیره شپه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي دوی به سږ کال د څلور هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. او د نړۍ د وولو صنعتي هیوادو ډلې یا جی 7 په ګډه له چین غوښتنه کړې چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره پر خپل ستراتیژیک شریکې روسیې فشار راولي. د جی 7 ډلې رهبرانو پرون په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی نه غواړي چین ته زیان واړوي او هڅه کوي چې له بیجنګ سره رغونکې او ثابتې اړیکې ولري. دوی ویلي له چین سره د صادقانه تعامل اهمیت درکوي او خپلې اندېښنې په مستقیم ډول ورسره شریکوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو هلته په تفصیل ولولئ. را به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. دوی په خپله اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ بېګاه خبره کړې له طالبانو غوښتي چې سمدستي د بشري حقونو نقض ودروي. د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز بیا د دې اعلامیې په اړه وایي
غواړي چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کړي خو نه ورکړي. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاري او غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د طالبانو ویان بیا ویلي چې د جی 7 ډلې رهبران د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي ځکه د خبره دا د افغانستان کورنۍ کار دی. په دې اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو چې یو شمېر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي رستورانتونه ښه ډوډۍ نه ورکوي.
سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کې رستورانتونه یا اوبه ایدو له لحاظه لارې ډېرې خرابې دي او هیڅ امکانات.
د اوکراین د بخمود روانې جګړې ورستۍ حالم درکو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی چې د جاپان په هیروشیما کې راټول شوي وو په خپله ګډه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ تېره شپه خپره کړه له طالبانو غوښتي چې په سمدستي ډول د بشري حقونو نقض ودروي، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویاند وایي دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو په کې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو د جاپان په هیروشیما کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړي. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړ بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړي، د طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د ډاډ ته ورسیږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کیږي. د جیو په اعلامیه کې لیکل شوي د دوی په غونډه کې مشرانو د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه د طالبانو سرغړونو سره مخالفت ښکاره کړی. اعلامیه کې زیاته شوې پر طالبانو غږ کوو چې د نه منلو وړ پرېکړې سمدستي بیرته واخلي، په ځانګړي توګه هغه چې د ښځو او نجونو خلاف دي. ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنا لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو له طالبانو دا هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت تضمین کړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې یې پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د جیو سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بل بحث سیاسي مشارکت او د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پایل دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې لا هم د ټولو افغانانو استازیتوب او سیاسي ګډون نشته. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د باور وړ، ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه پورته کړي. داسې خبرې اترې چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له قوله ټول افغانان پکې برخه ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د جیو مشرانو د غوښتنې په ځواب کې هماغه تکراری ځواب ورکوي چې دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
هیله مو دا ده چې باید دوی لومړی خپل وظیفه سرته ورسیږي، د افغانستان اسلامي مرد حکومت په شکل باندې باید ومني په ټولنه کې، بیا غوښتنې مطرح کړي. او دوم دا ده چې هغه ځینې مسایل چې د افغانستان کورني موضوعات دي او ارزښتي موضوعات دي، هغه افغانانو کار دی، دوی باید په هغو کې مداخله ونه لري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان کې د امریکا متحده ایالات، جاپان، جرمني، فرانسه، برېټانیا، ایټالیا او کاناډا شامل دي. دوی په خپل تیره غونډه کې چې تیر کال په جرمني کې جوړه کړې وه په طالبانو غږ کړی و چې د بشري حقونو له نقض لاس واخلي. خو د دوی د غوښتنې برعکس د طالبانو حکومت په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لا ډېر او سخت کړل.
د جی 7 د غوښتنو په ارتباط مونږ له طالبانو مطرح کړي د راپور واورید. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دغه د جی 7 د اعلامیې په ارتباط باندې د افغانستان د اړوندو مسایلو چې کوم یاد شوي دي په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او افغان پخواني ډیپلومات غوث جان باز سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا اعلامیه کیدای شي پر طالبانو د سیاسي فشار په توګه وګڼل شي او آیا نړیوالې ټولنې تر اوسه پر طالبانو عملي او کافي فشار راوړی دی که څنګه؟
ماته تر ډېره بریده داسې ښکاري چې دا یوه نوکریواله په اصطلاح فورمالیټي اعلامیه ده چې هیڅ نوه وزن نه لري، ګرچې دا ډېر وزمینو هیوادونو منتشره کړې هم ده. اوس ته د چا نه غواړې؟ ته خو دا دوه کاله غواړې چې طالبان دې د نجونو حقوق رعایت کړي، مکتب ته پرېږدي، طالبان دې د ښځو حقوق رعایت کړي، کار ته دې پرېږدي، بیرون ته تک ته اجازه ورکړي، عادي خونی ورکوي. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاري غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د جی اوه غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې سیاسي همکاریو ته مخه کړي. نو تر اوسه خو طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا طالبانو حکومت د دې جوګه دی چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي همکاریو ته مخه کړي؟ او بل دا چې له سختاري پلوه د طالبانو حکومت څونه د یو مسؤول حکومت په توګه عمل کړی تر څو د سیاسي همکاریو فضا رامنځته شي؟
دسی یو گنگ موضوع ته اشاره شوه ده چې هغه سیاسي اقدامات دي. اوس دا سیاسي اقدامات طالب چا سره وکي؟ د دې آدرس څوک دی؟ آیا خپل منځي کوم سیاسي چلند وکي؟ دنیا سره سیاسي چلند وکي؟ که یو مشروع نظام رامنځته کړي، دا مشروع نظام په کوم میکانیزم رامنځته کړي؟ د دې فرمول څه دی؟ د دې ګډونوال به څه وي؟ دا ډېرې نورې پوښتنې هم رامنځته کوي چې زه ډېر ډارېږم او د دې حراس وجود لري چې دغه په یو ترتیب یو نرمښت نه اوسېږي د طالبانو په مقابل کې چې د هغوی دغه متدرج رسمیت پیژندلو ته لاره هواره نه کړي. طالبان د رسمیت پیژندلو وړ نه دي. دوی د خپلو د ژمنو د عملي کولو جوګه نه دي او نه باید وپیژندل شي. د طالبانو په ډله کې هغه مسلکي خلک نشته چې هغه د سیاست جوګه اوسېږي او هغې وشي کړی سیاسي کار وکړي یا هغو سره سیاسي کار وشي تر څو چې دوی خپله دغه درک دوی څخه پیدا نه شي چې اوس باید لاره خبرو اترو ته ټولو افغانانو سره پرانیزي. افغانستان کې هغه کوم سنتي انسټیټیوشنونه دي یا عمومي انسټیټیوشنونه لکه ټاکنې، لکه د قانون رامنځته تګ، تر څو چې دې ابزارو ته دوی مخ نه کړي د هیڅ نوع سیاسي چلند خبره دلته ارزښت پونه لري.
جانباس ډیر وخت کیږي چې انجونو ته په افغانستان کې مکتب او پنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نو څه فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت کافي فشار وارد شوی که د نړیوالې ټولنې تمرکز یوازې پر دې دی چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي او هماغه بخور نمیر ژوند مخته بوزي؟
کله چې موږ وایو نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نړیواله ټولنه یعنی همدغه اوه یا اته یا نه یا لس هیوادونه، پرمختللي صنعتي ټول د دنیا، د دنیا ټول حاکمیت، قدرت، کغه نظامي دی، کغه اقتصادي دی، کغه پولی دی، د دغو هیوادو په لاسو کې متمرکز شوی دی. نو طبیعي ده چې دقیقا د همدو هیوادونه باید وغوښتل شي چې آیا دوی د افغانستان په حق کې صادق دي. هر هیواد د همغه ډېر تاریخي اصل نه عمل کوي چې هغه د دوی ملي منافع خوندي ساتل دي. دوی په همغه چارچوب کې هر یو ځان ته او ټول یو ځای په دغې اصل باندې عمل کوي چې د دوی منافع باید په هیڅ صورت متضرر نه شي په افغانستان کې یا په بل هر ځای کې. نو په ډېر خوشحالۍ سره باید ووایم چې شواری بلنې باید عامه ولري چې تعلیم ورکوي، ښځو ته د کار اجازه ورکوي، ښځو ته د بشر حقوق رعایت کوي، طالبو ته همدا وایي د سیاسي ازادیګانو حقوق تامین کوي. دا به تر شعارونو لا پاتې اوسېږي.
خوانه افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو خغلې غاوس جان بازو چې د جی 7 یا د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو د اعلامیې په ارتباط چې افغانان د افغانانو په اړه باندې ځین مسایل څرګند کړي وو، د هغو په اړه خپل نظر او تحلیل موږ سره شریک. جی 7 ډلې له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونه تامین کړي او همدارنګه ټول شموله ملي ډیالوګ پیل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغانان چې په لوی لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته او ډیر شمیر رستورانتونه چې په دې لارو کې فعال دي روغتیایي لارښوونو ته چندان پام نه کوي. له دې کسانو یو شمیر هغو چې د لوی لارو په ځینو رستورانتو کې خواړه خوړلي ازادي راډیو ته وویل له خوراک وروسته مسموم شوي او له همدې امله اوس له کوره ځان سره خواړه وړي. اخو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست وایي پراتلونکو کې د دې ستونزې د حل لپاره پلان لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
بهشتا د فریاب ولایت اوسیدونکو ده وایي که څه هم په لویو لارو سفر له امنیتي اړخه ښه شوی خو دا چې په دې لارو رستورانتونه چندان صحیح خواړه نه لري دوی ته ستونزې پیدا کړي. بهشتي ازادي راډیو ته وویل کله چې له فرا تر کابل راځي نه یوازې دا چې په لویو لارو کې جوړ شوي رستورانتونه ښه روغتیایي خواړه نه لري، بلکې په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې هم نشته.
د لحاظ د امن او نقل وضعیت ښه دی، ښه راحته خلک ځي او راځي، اما د لحاظ د دونه چې یو سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کړي رستورانتونه یا اوبه اوبه ایدو، د لحاظ لارې ډېرې خراب دي او هیڅ امکانات. البته د لارې بعضې لارې دي کنه، بعضې ولایتونه دي لارې ډېرې هغه رستورانتونه ډېر خراب دي، اما بعضې ولایتونه چې دي بیا رستورانتونه ښه دي اما په قیمت زیات دی. بیا و خاطره خلک او رستورانتونو ته نه ځي، هغه رستورانتونو ته ځي چې همه کیفیت ټیټي همه قیمت ټیټي.
د بلخ اوسیدونکو رانا چې دا هم په لویو لارو ډېر تګ راتګ کوي ورته کیسه کوي.
از لحاظ بهداشتی هم
د لویو لارو د هوټلونو خواړه پاک نه دي. موږ د سفر پر مهال په کور کې چمتو شوي خواړه له ځان سره وړو، ځکه د رستورانتونو خواړه د خوړو نه دي. که یې څوک وخوري ناروغيږي، که ستونزه حل نشي همدا وضعیت به روان وي.
درانا په خبره د لویو لارو سفر اوږد وي او انسان خوړو ته اړتیا لري، خو له دې ویره چې مسموم نشي کولای په هوټلونو او رستورانتونو کې خواړه وخوري. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست د خوړو د خوندیتوب امیر بلال احمد مظلوم یار بیا وایي تر اوسه د ښارونو دننه د هوټلونو او رستورانتونو د پاکوالي په برخه کې کار شوی او په لویو لارو کې د شته هوټلونو او رستورانتونو پلان هم لري.
او پاتې شوه د لویو لارو په مورد هم د مدیرانو سره خبره مخکې نه شریکه کړې ده، لازم لارښوونه ورته کړې، انشاءالله تعالی تغیرات به راشي.
د ویلو ده چې د افغانستان په یو شمېر لویو لارو سفر نږدې 3 ساعته وخت هم نیسي، چې د اړتیا له مخې باید یو څوک په دومره وخت کې څو ځل خواړه وخوري. په لویو لارو کې د خوړو د خراب کیفیت په اړه وړاندې هم شکایتونه شوي، خو په تکرار سره یې ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هغه ډول چې اړینه ده ګام نه دی پورته شوی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو 0 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پانتون انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي کې افغان زده کوونکو لپاره د فراغت یو غونډه جوړه شوې وه. دوی په پانتون کې خپل زده کړې سرته رسولي. په دغه جشن کې تر 500 پورې زده کوونکو برخه اخیستې وه. پانتون د سنت ترلاسه کولو وروسته ځینو زده کوونکو د آزاد اروپا مشال اړوي ته ویل خپل وطن لپاره به زده کړې په کار راولي، او په افغانستان کې د نجونو تعلیم په اړه هم خوشبینه دي. تفصیل له اسلام آباده د ګوهر مسید په ریپورت کې.
په دې دستوره کې 500 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری تر لاسه کړي. ډیګری تر لاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالۍ د مشال ریډیو سره شریک کړي، او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال یې زده کوونکي مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسه شریک کړي.
فریده حفیظ هم د اسلامیک پوهنتون د عیار یا نړیوال اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه له کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم، او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د پاراتونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجایش نشته او هیڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیم برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره.
په دستوره کې د زده کوونکو مور او پلارونو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری تر لاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د اسکالرشپ د باندې راغلی وم او فلحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به انشاءالله پلانرم او کار وکوم نو دلته د پاکستان د حکومت د خوانه دي چې سیده خوانه موږ سره پورت شوې موږ باندې کار شوې دي او دې لپاره باندې کې موږ ان شاء الله اکټیویټي ولرو دا خپل تعلیم مبارک زما پیغام دا چې باید هر سړی خپل لنډه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګه مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د ویچ افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخستې نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه رامحققیږي چې سو سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېخنې سرګند کړې دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پہ پانا دا او پہ ٹویٹر کے مو پہ twitter.com/azadiradio مندلے شئی. آزادی ریڈیو ہر شیبہ لطاف سر.
که څام روسیې د اوکراین پر بخمود خار د بریا ادعا کړي خو اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د ویجاړ شوی خار بخمود پر سر لام جګړه دوام لري. د اوکراین ولسمشر وایي روسی ځواکونو بخمود خار په بشپړ ډول ویجاړ کړی او هلته هیڅ هم نه دی پاتې. د بخمود پر سر جګړه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورت کې واورئ.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشن به د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل. خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکي خبرې تحریف سوي دي. زیلینسکي ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل سي. دغه کرښه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنی پر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلی دي. روسي ځواکونه له تیر دوبي راهیسې په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري. خو اوکراین توانېدلی چې روسي ځواکونه په تیر مني کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون ښار له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو. خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینی هینا ملیار ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له احمد تکاله بده افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
ملټری نیوز آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ غاڼه کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه دوړ کې د ټپي شوي امریکایي سرتیري ټایلر وارګاس اندریوس د خبرو یادونه کړې. خبرونه لیکي د استازو جرګي جمهور پالو غړو د بریدګي ورګاس د خبرو لاوري دورسته ل پنټاګون څخه د دې پیښې په اړه د ځواب غوښتنه وکړه. د ملټری نیوز د مطلب لمخې نخه وشتونکې ورګاس چې په دې چودنه کې یو پخه او یو لاس پرې شوی ادعا کوي چې انتحاري بریدګرې له چودنې مخکې پیژندلی و. نوموړي د خپلې کیسې د اوریدلو پر مهال وویل چې پوځي قومندانانو ده ته اجازه ورنکړه چې پر برید کوونکي تروریست ډز وکړي. د 2020 کال د اګست میاشتې په وروستیو کې هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتلو وو د کابل د هوایي ډګر مخې ته د زرګونو افغانانو په ګڼه ګوڼه کې درنه انتحاري چودنه وشوه چې شاوخوا 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. په دې چودنه کې د ورګاس په ګډون ګڼ نور امریکایي عسکر او افغانان هم ټپیان شول. د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغې افغاني ورزشکاري ژوند ته کتنه کړې چې وایي غواړي د تایکواندو د مهارت په کارولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر ضد جګړه وکړي. ورځپاڼې په خپل آنلاین ګڼه کې د مرزیه حمیدی ویډیوي راپور هم خپور کړی. د راپور له مخې 21 کلنه مرزیه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 2020 کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه فرانسې ته کډواله شوه. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې غواړي د روانې می میاشتې په 9 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تایکواندو په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. دا زیاتوي چې په دې لوبو کې به د کډوالو له لوبډلې سره وي، نو ځکه نشي کولای چې د افغانستان بیرغ اوچت کړي. مرزیه وایي چې د آذربایجان د اتلولۍ په لوبو کې به د طالبانو نه بلکې د افغانستان د ښځو او خلکو استازیتوب وکړي. مرزی حمیدی هیله لري چې پر روان کال کې به د فرانسې په اولمپیک کې هم ګډون وکړي. نو موري چې په ایران کې په کډوالۍ کې زیږیدلې، لدې چې نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي، خپګان ښیي او اوښ کې تویوي. دا طالبان تروریستان بولي، خو هیله څرګندوي چې یوه ورځ به حالات بیرته ښه شي. د افغاني ورزشکاري چې په فرانسه کې یوازې اوسیږي، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي له دې چې له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه جلا شوي خپه ده او د خپل هیواد په اړه هر ورځ فکر کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
آزادی رادیو ته غواګس کولای شئ زموږ پروګرامونه په آزادی رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستي 24 ساعته واوري، یعنی زموږ نشرات 24 ساعته دي. شپې ورځ کولای شئ زموږ د رادیو بیلابیل خبرونه واوري. اوس هم د تاسو ځینې غږونه او پیغامونه خبرو.
سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته. اسمت الله احمد غزنی ولایت د زنخان د ولسوالۍ نه. زموږ دغه څو مسافر زموږ د ولسوالۍ اوسیدونکو دي، د غشپای ورځ کې چې نادر کسوي دي په ایران کې ورک دي. د دې عمرونه هم ډیر کم دي. موږ چې هرڅ معلومات وکړو، هیڅ معلومات موږ ته په لاس را نغلو. د آزادی رادیو نه دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي او تر مسولینو پورې ورسوي، د دې په پیدا کولو کې پراخ همکاري له موږ سره وکړي. او له مسولینو نه دا هیله لرو چې دلته په تهران کې کوم سفارت چې د افغانستان په نامه ده دلته موږ ته خدمات نه وړاندې کړي، دلته د موږ غږ نه اورېدل کېږي. موږ د ایران مسافر، ټول مسافر دا شکایت کوو، ډیر بد مشکل سره مخ یو. موږ ته اصلا خدمات دلته نسته، موږ مسافر دلته اصلا رسیدګي نه راته کېږي، موږ غږ نه اورېدل کېږي. سفارت ته چې ورسو جواب نه دا مخترا لار نه راکوي، ل ډیر بد وضعیت سره مخ یو. هله لرو چې دغه سفارت کې کوم مسولین چې دلته کار کوي باید له دغه سره خبري وسی او د مسافر غاغ واوریدل سي. د آزادی رادیو نه دا هله لرو چې زموږ دغه یو غاغ او د موږ د پیغام نشر کړي تر څو مسولین پوری ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا زجر ایڈو ردوں کو کرگوں کو سلامون امیر ویس اخلاقی اند علم لشکر گاہ شہر وسی دون کے زموز یواز نه غشتنه طالبان د مسلمانو صدا د چې د دوه بو په بخښ کې دی به چې ډیر متوجي وسی زکه او به مخ کې کوي ډیری به وس خو دی بارانو نه دي سه او به ډیری کمی دی د چیزین ولسوالۍ ته ورکی یعنی وی ولسوالۍ ته ورکی بیا بل ولسوالۍ ته نه ورکی ته ډیر هدا پر زکه چې بیا د غو کشتونه او چیږي بیا دی غو خو به ورکی نو زه نه دي سه دا هله په درنوي سره لرم چې هر ولسوالۍ ته په نوبت سره به ورکی تر څو د بزګر ورونه دهقانان ورونه دی خپل وبو په شه معیار سره ولګی تر څو خپل کشتونه دا مو پیغام دی لمن تر مسولونو پرې ورسو ډیره مننه د زاجر رادیو د ریډونګو څخه مو پیغامونه نشریوي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دی ورزولاند خبرونه ته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تایید کړ چې نن سهار یو ام ډی 530 سرخه الوتکه په سمنګان ولایت کې سقوط شوې دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي دي تیر ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د راپورونو له مخې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژلې ده د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر ادعا کړې چې دغه نجلۍ چې زرینه نومېدله عصبي ناروغي درلوده خو مخکې اندېښنې وې چې په افغانستان کې په ښځو انجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او انجونې د ځان وژنې هڅې کوي د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او له بهره فعالیت کوي وایي په ایران کې پر افغانانو محدودیتونه زیات شوي دي د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په ګډه له چین غوښتي چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره پر خپل ستراتیژیکې شریکې روسیې فشار راولي لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شه چاري زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي
او زه کابل کې مخکول ورکواله کې دین جو تیر کړی دی لیشې په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړې دي لومړني خوانځي ته په کابل کې لاړلو لومړنی خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم هغه په ویسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم هلته فتح خان زمونږ استاد و ډېر ښه سړی و هغه اول ورځ ما یادېږي بیا خوانځي زمونږ خوانځي شو د خټو او اومو خښتو خوانځي و یخی ورځې لرلې ګرمې ورځې لرلې تودې ورځې ښه دوستانې لرل ښه ښوونکي لرل بد ښوونکي هم لرل ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم دی ناروغه و خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده بیا چې زما د لاسې څه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګری مو ډېر ښه ملګری مو نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري وو تر دې چې ښوونکي وي غنی خان درنګه سکان سړی و لوړ دنګ ډېر خوږ سړی و ډېر ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و ډېر ښه ښوونکی و هڅول به پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله نه کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي کله نه کله به مې ساينسي پوښتنې وکړي دا زموږ د دنیا ښوونکی و او هیڅکله بد نه لګېدلې زموږ پوښتنې حساب کې زه ډېر تکړه وم د حساب زما داسې میادېږي چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانہ اولاند ټولګي لکه څلورم کې هم پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کې نه دی حساب په سات کې یاد دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکرواله نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی او ډېر ښهسته والیبال به کاو ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې سر معلم هغه د پنشیرو یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی او دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه وو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسف دی د دې پیژنه ته موږ هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډیر زیات خفه شو او خفه نه شو ډیر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خون کې بسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زنه اخلم او هغه را شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو میشن دا هم دی چې ماشوم باید په خونځي کې ونه وحل شي ماشوم باید په خونځي کې ونه زورول شي ماشوم ته باید خونځي چې بیا هغه د مور د غیږ غوندې مینه ورکي دا غی نه روسته خون کې زما سره بیا ډیر زیات جوړو ډیر خو را سره هڅه کولای شي د خپلو بدو د پاره شي دی څوک یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټول پیخي خو بد لري دغه سي لومړني خوځي هم خلر الله بعد هم لرل بعد لګو سيديرو ملګری زمونږ په ټولګي کې د جینو سره بسیالي وا د لنسپ سليمان لنسپ زوی زمو ملګری اول ست چې لاله لومړني ټولګي ته پلار مې را سره د سم د لاسه خو دا لومړی ټولګي الکانو ټول په دې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه د خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ودی دا خو زما کاکا دی لکه دې خدای وبخي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای سره او د دې سره چې یو ځای د دې سره چې ډیر ښه دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دی هغه څو نه کړ هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل دوستي یو په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاش کې کاغه هغه ډول آر یو اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمی هر یو تن د بل نظر وزغمی
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي خونځي د پارالیسې د پارا حبيبي ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره مشبګم کې زه مچ پلان مې خوده او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیارچی د ون نه نو کانکور ما ورنه که زه بیا راغلم حبیبی ته حبیبی کې هم ډېر خون کې مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر خون کې او مدیر و زمونږ له برخې ډېر ښه سړی او ډېر مهربان سړی و او بیا ناڅه په مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړو څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم د مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې قوم ورسره نو د حبيبي ورځ هم په موږ باندې بعد تیر نشوي خېتی تیر شولې تاسو هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبيبي کې ورورو حالات په بدلیدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوښت د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان راغی زمونږ چې سرطان دیارلسم وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته وو په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه وو. زمونږ یو دوست شو زما خدای دې په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی وو د یوسف بینش. زه اول نمره وم هغه دویم نمره وو او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پونځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته مونږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک وم او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 80 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلې شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومیږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم او دا غشیر نور څه بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګه مشهور هغه په ډرامې لیکلې شعرونه به لیکل کیسې به لیکل. نو زما یادی دي زه وډو کې هم کله چې پلار ډرامه لیکل یا شعر به لیکه په بیا به په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته وایو به. زمونږ هغه وخت په ګوزګا کې کور زه ډیر وډو کې وم غالبا څلور کالو به ما خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول. دا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو بند نیم بندې ماته یاد دي. نو اولنې شیر ما په څلورم کې و بیا غین لوست از ما د هم یادېږي چې منګه د ملنجان بی خوده او بخی داغه پا مزار بانی مشایره و از ولو که اومه زداغه اگه مشایره که زده گردون ده پر می پلار بوت لمزان تره. نو زده دوم را ولو که اومه چی بیاد زده اخکاره که دلم نه پا ستیج منی نو زده یالتا یو وار دبگه یو نیو دیوال غنی و پاگی و دره ولما نو ما تخپل سی روه اغه مشایری تاریخین سیب دی خدای وبخی اغه مرتن اغه لوی رشتین سیب اغه وخت نه کور جوړ کړو په 200 کې د کامل ول سوالی په 200 کې بیا موږ د ګرمي ډوړی لاله تلاړو او غالبا خادم سیب خدای دی وبخی خدای په جنتونو کې اغه تشریف راوړلو اغه راغلو. نو ول کولی نه مشیرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخی اغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولې د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه و هغه کتاب ټول ما ولوست. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکی باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولوستل. نو دا ورکوالی او دا ورکوالی شاعری و زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس. تاسو په ننګرهار کې تبول وست دوام بیا په سیوار کو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم نورسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشا وویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله کله دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکې وه هغه واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوته وشوله او بیا مونږ مهاجر شو مونږ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نورو
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه نه ما پی سي بي اول کال لسته وو زه په اول لومړی کال مې وو ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
په هغه وخت کې کوته وشوله بیا مونږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او دشته چې بار پونځونه ډېر خولیو ډېر ښهسته وو د نګار پونځونه ډېر ښهسته وو د پیښور پونځونه ډېر خولیو ډېر ښهسته وو بیا دا غین روسته چې ما دا غیزینه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو دا غین روسته چې بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پورتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټر پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست ومه بیا ما بل پګړې مې په سر کړې او بل خولې مې په سر کړې هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو چې بیا ډاکټر وو ما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړې و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوختی است
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته به موکم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندواني په یو لاس کې ونیسم دوه اندواني په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه دی ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه اندواني زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېر زر ماتېږي ماته شوی وي او خدای نه ماتې هر شیبه د هر څه چانس وي د وس ډاکټر هم یما او ورسره ز بل شیرونه هم لیکما ډرامې هم لیکما دا وس زما ډرامې وی بی بی سی سره مالک لی وی دا ما خیال دی چې لاس ډرامې وی زه دا غوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله کدی شکل روسته ما ډرامې و مونډلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو ان ډی پی لپاره لیکلې وی او ټول په چمانې لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی او هغه وخت چې دا لوملی ځل لپاره د بی بی سی پښتو څنګه د خپل د برتانی نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګ کړه او د دې اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګ شوله د پیښور په استودیو غانو کې دا غینه مخکې یو ژوندې کانسرت مونږ وکړ چې زداغي قربو ما او هغه ژوندې کانسرت یو د بی بی سی 15 اتما کلیزه وا کلسمه کلیزه وا غالبا لسمه کلیزه وا داغی په مناسبت باندې داغی په تلاو ساوث ایشیا د جنوبی آسیا ټول وجبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کا او فارسی خپل پروګرام کا او پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزومه نو دا غزین هغه خخته کې خودلې شو لاغه تیګه د بنسټ کې خودلې شو لدا ډی کو بیا روسه نه کور نه جون راغه پدې منځ کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لدی دی خوک سره دی او ډیر خپل پروډوسر دی او ډیر خپل ډرامه لیکوال دی هغه وخت دی ډیپټی ډایریکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زوم او ارباط صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر او وسته خدای وبخي هغه حق تر رسیدلې ده د افغان لوبغاړو ډله مارا غونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې چې اکثر د ګوندونو سره کار کوي د ګوندونو پر ریډیوګانو کې کار کوي هغه په لوبغاړي تو باندې په ګران باندې پویدل هغه با ډایلاګ داسې لوستل خبرونه چلولي او هغه مونږ ته ستونزه و نو
بله
هغه څو شو چې بیا روسه راغې نه دی لاره واره کړل نوې کور نوې ژوند ته چې بیا جان بټ راغې او بیا موږ نورمال کې دی راغله صدیقي صاحب راغې صفیا د څنګه مشره شولا نو دا په دې ډول باندې وشول
بله تاسو ول چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي که د خپل نور آثار په اړه وایس هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوی دي د کتاب په باندې
و مراندې زما لومړنی شیری ټولګه و چې هغه وخت چې په بی بی سی کې ما مراندې چې دا چاپ شولا او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوی او روح دی خدای لوی هغه دا کمپوز او کماوت دی ځنه ټول شان ورولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وا کڅم زما دوه شيري ټولګه په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاوی او ناول او داغه ډرامي وی داغه شيري ټولګه وی هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې مونږه برته راتللې یې خبرته مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې زما دوه شيري ټولګه مې ورکه شولې د پلاړه غ ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندي نوم ورکه چې د زړه د مراندو نرور غونو نه د نوم غستې شوې ده او په غالباً په لاهور کې په وخت کې په پیښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شیرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورزو شیرونه هم وو چې موږ پیښور ته راغلو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپی لاندې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سپې ډیر ګلالي څو لیکل په سپی باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډیر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغیز لاندې لیکل شوې لاندې کیسې دي خو په هغه کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې مزګېدلی وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پختې باندې هغه مونږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دمه شیری ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پیښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شهر دانو مولور کا بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې، په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم.
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي. د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې، او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې، او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سره په ګران خلاصيږي. دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي، وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، منګ دي غرونو ته پراته دي، کنه منګ خپل غمونو ته دي، خپل غرونو ته پښتانه یو، منګ پراته یو ته. هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان منګ امپلسیو کو، زیات شان منګ داسې کو چې یو شی منګ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ، ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي، او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی، او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو تاریخ ستیا سره دومره وکړو چې لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زه به شعر لیکم لاند لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زه به هغه کومه خو دل نو یو وګدول کنه ته نیم جوړ شي ولا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه ده چې جون پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دي شي کوي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.